라디오. 라디오 와사비.
په کابل کې د سهار پوره وو بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او سهار مو په خیر. نن سه شنبه ده، د جدي لومړۍ نیټه چې د دسمبر له 22 سره برابرېږي. زه سلیم محمد سلیم او له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای د نن د غرمې تر خپرونو پورې ستاسو په خدمت کې یم. دا هم د رواني خبري مجلې د مهمو خبري مطالبو لنډیز. د ناتو عمومي منشي کابل ته تللی چې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي لویدیځ متحدان به د دغه هیواد هوایي ځواک ته تر 150 زیاتې الوتکې ورکړي. په ناتو کې د روسیې ځانګړی استازی وایي دغه هیواد په افغانستان کې له ناتو سره وړیا مرسته نه کوي. بریتانیا وایي یو عسکر په هلمند ولایت کې وژل شوی دی. پرون د افغانستان په شمال لویدیځ کې پر هسپانوي پوځیانو برید وسو. په اتریش کې د امریکا سفیر هغه تورونه رد کړل چې ګواکې واشنگټن پر دې هیواد فشار راوړي چې افغانستان ته پوځیان ولیږي. د روسیې ولسمشر نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هیواد سره د ګازو د سرچینو په اړه یو تړون نوی کړي. د عراق په شمال کې یو ځان وژونکي برید څلور کسان ووژل. پرون د ایران یو مذهبي مشر منتظري خاورې ته وسپارل سو چې په دې ارتباط په زرګونو کسانو په دې هیواد کې مظاهره وکړي. او د ایران پر یو سیاسي مخالف میر حسین موسوي پرون ځینو کسانو برید وکړ. ناتو پر نوول چې د دې تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن افغانستان ته تللی چې دغه هیواد له ولسمشر حامد کرزي او د ناتو تړون تر مشرۍ لاندې ځواکونو له چارواکو سره وویني. افغانستان ته تر تګ مخکې د ناتو سر منشي د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې نړیوال ځواکونه به تر هغو له افغانستان ونه وځي چې د افغانستان حکومت د هیواد د ټولو چارو د بشپړ کنټرول جوګه سوی نه وي. افغانستان ته د ناتو د سر منشي د سفر او د دې هیواد د حالاتو په اړه د هغه د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن تیر شپه کابل ته ورسید او په پام کې لري چې ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال استنلی مکرسل سره وویني. راسموسن تر دې وړاندې د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي وو چې نړیوال ځواکونه به تر هغو له افغانستانه ونه وځي چې د افغانستان حکومت د هیواد د ټولو چارو د بشپړ کنټرول جوګه شوی نه وي. راسموسن په دې مرکه کې همداراز وویل له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه یوازې هغه وخت وتلی شي چې په دې هیواد کې شرایط برابر شي، او تر څو چې شرایط نه وي برابر شوي او د دوی دنده نه وي بشپړه شوې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ناتو په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکرستل به د ناتو سرمنشي ته په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي او په دې هیواد کې د ظرفیتونو د جوړولو لپاره د نړیوالو ځواکونو د هڅو په اړه مفصل معلومات ورکړي. تېره اونۍ د ناتو شپږ دېرش غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 6800 اضافي سرتیري ولیږي، خو د ناتو سرمنشي له شپیګل جرمني مجلې سره په مرکه کې وویل چې د ناتو غړو هیوادونو منلې چې 2300 سرتیري به واستوي، او دی هیله لري چې د ناتو غړي به د لندن په کنفرانس کې د نورو سرتیرو ژمنه هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا 10000 ځواکونه لیږي او سر له اوسه یې د قواوو لیږل پیل کړي دي. د لندن کنفرانس د راتلونکي کال د جنوري په 28 جوړیږي چې په هغه کې به تر ډیره بریده د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو پر مسلې تمرکز وشي. ناتو په خبره کړي بیان کې نه دی ویلي چې د ناتو سرمنشي به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي.
و امیرالدل چې د ناتو عمومي منشي کابل ته تللی چې د افغانستان پر مسلې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. بلخوا په ناتو کې د روسیې ځانګړی استازی وایي دغه هیواد به په افغانستان کې له ناتو سره وړیا یا بلا عوض مرسته ونه کړي. له مسکو فرید عمر او په دې اړه نور جزئیات.
په ناتو کې د روسیې دایمي استازی دمیتری راګوزین د روسیې د یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې به د ناتو سره د روسیې مرسته وړیا یا بلا عوض نه وي. راګوزین وایي افغانستان د روسیې لپاره یوه ستونزه ده، او دغه ستونزه یې د هیروینو د تیری په نامه یاده کړه چې روسیې ته ګواښ رامنځته کوي. راګوزین وایي چې د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم پر دې موضوع په مسکو کې خبرې کړې دي. د ناتو عمومي منشي مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د روسیې څخه د کوپټرو سپکو او درنو وسلو، پوځي تجهیزاتو، د سون موادو او د فالتو پرزو د غوښتنې ترڅنګ د پیلوټانو او د افغان پولیسو په ځانګړي توګه د مخاطره توکو سره د مبارزې د افغان پولیسو د ښوونې او روزنې یو لړ وړاندیزونه کړي دي. که څه هم د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف اړوندو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د ناټو د عمومي منشي وړاندیزونه دي تر خپلې مطالعې او څېړنې لاندې ونیسي. خو په ناټو کې د روسیې ځانګړی استازی دمیتری راګوزین په خپله مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ناټو سره زموږ هر راز مرسته باید د پیسو په بدل کې وي، نه په وړیا توګه. دی زیاتوي، آیا دا موضوع د پوهېدو وړ نه ده چې ولې موږ هر کار وړیا ترسره کړو په داسې یو اقتصادي ستونزمنه مرحله کې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو؟ ده د بېلګې په توګه وویل، اوس د تلکې پنیر هم په پیسو رانیول کېږي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازی وایي دا چې دا شان ګنګوسې خپرېږي چې ګواکې افغانستان په مطلقه توګه د روسیې لپاره یو ګواښ دی، باید روسیه د ناټو سره مرسته او همکاري وکړي او روسیې ته د همکاریو بلنه ورکول کېږي. دا یوه جدي موضوع ده، خو موږ چندان ویره نه لرو. دی وایي
мы там были, нам там не очень понравилось, поэтому мы оттуда организованно ушли.
По садикану тога байтуем, лазима нэр цук, мур ла Афганистан цыха ва дартри, мур хал тау, ага цай чандан з мур паш нэсу, мур ла дик вала мур, пыл аскар, ла ги ва цыха ва истал, а ус лазима нэр, пыр ги мазу гау га джора кру, да чи ус вэл кири, качир на тула Афганистан цыха узи, да стуну сара ба Русия ла сау гри ван си, ау тули на хвали ба да Русия пыру жу ур ва чавал си, да ивай да хабар да си нэ. خو موږ یو ځل د افغانستان په مسله کې ښکېل وو، خو خبره بل ځای ده. نه مجاهدین د چاودېدونکو توکو سره زموږ لوري ته راځي او نه هم طالبان د یو پوځي قطار په ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته رخنه کولای سي. زموږ ستونزه د افغانستان سره په مخدره توکو کې ده چې هغه د ایروینو تیری دی. دا زموږ د ملي امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی. دا موضوع هم د روسیې جمهور رئیس او هم صدر اعظم د ناټو د عمومي منشي سره شریکه کړې ده. دې سره مهاله د جرمني دای ویلټ ورځپاڼې د ډسمبر په شلمه نیټه لیکلي چې روسیه به په افغانستان کې د ناټو څخه ملاتړ ونه کړي. هغه څوک چې نن د مسکو د ملاتړ غوښتنه کوي، هغو په افغانستان کې د شوروي یرغل په کلکه غانده او د شوروي دښمنانو ته یې وسلې ورکولې. ورځپاڼه زیاتوي، په روسیه کې اوس هم ډېری وګړي هغه وزي له یاده نه باسي. نو همدا سبب دی چې روسي سیاستوال چندان علاقه نه لري چې په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو څخه ملاتړ وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د افغانستان لویدیز متحدین 350 ډیری الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې د دوشنبه په ورځ ولسي جرګې ته خبرې کولې وویل، تر 2014 میلادي کال پورې به د افغانستان له هوایي ځواکونو سره نورې 125 الوتکې مرسته وسوي چې له دغو ځواکونو چې له دغو الوتکو سره به د هوایي ځواک د الوتکو شمیر تر 200 واوړي. د افغانستان هوایي ځواکونه د همګړۍ 250 الوتکې لري. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل، دوی هڅه کوي چې تر ټاکلې نیټې مخکې له دوستو هیوادونو الوتکې ترلاسه کړي او له پلان سره سم به هڅه وکړي چې نورې الوتکې تر 2014 میلادي کال پورې ترلاسه کړي. د ملي دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې اصلي مرسته کوونکی امریکا د امریکا متحده ایالات. جنرال عظیمی بیا وویل چې په نوې الوتکې کې به څلور اویایم یو ولس ترانسپورتي سرخی الوتکې، همدارز عادي ترانسپورتي او جنگي جټ الوتکې شامل وي. پر کابل د مجاهدینو تر واکمنۍ مخکې افغانستان شاوخوا 1500 الوتکې درلودې چې 200 سرخی او 100 جټ جنگي الوتکې وي، نورې ترانسپورتي وي. هغه مهال د افغانستان په هوایي ځواکونو کې شاوخوا 2000 کسانو خدمت کاوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په مزار شریف کې د شمال او شمال ختیز امنیتي ارګانونه ادعا کوي چې په دې ورستۍ کې د دولت مخالفینو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی په دغو سیمو کې امنیتي حالت ډاډمن بولي. د دې سیمو اوسیدونکو هم دا خبره مني او وایي چې دا مهال له امنیتي حالاتو خوښ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال رپورټ ته.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي ارګانونه د تیرو میاشتو په پرتله په دغو سیمو کې امنیت ډاډمن بولي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د 303 پامیر زون د پولیسو د عمومي قمانداني ویان لال محمد امزای وایي چې د دغو ولایتونو په هغو سیمو کې چې څه ناڅه د بې امنیتۍ پیښې زیاتې وي، په دغو سیمو کې په دې وروستیو کې د سیمو د خلکو په مرسته ترسره شوي پوځي عملیات بریالي ګڼي. د نوموړي پان د هغې تر څنګ په کومو لارو او سیمو کې چې دولت مخالف وسلوال وغواړي خپل د بې امنیتۍ پروګرامه پلي کړي. د کشفي ارګانونو په همکارۍ تر مخه یې په وړاندې امنیتي کمینونه ځای پر ځای کوي. د پولیسو د قمانداني ویان امزای د ساري په توګه په دغه سیمو کې د تېرې شپې په وسلواله نښته کې د دولت مخالفو وسلوالو ته د وکتو ځاني زیانونو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
همدغه ولایت د امام صاحب ورسوالۍ په اړه ده. د وسلوالو مخالفین او پولیسو تر منځ په نښته کې 19 تنه مخالف مړه او ټپیان. دغه پېښه تېره شپه ناوخته هغه مهال د ګل آباد په سیمه کې رامنځته شوه، کله چې د دولت مخالفینو غوښتل د پولیسو په ترڅ کې د پولیسو لخوا تبعید شو او 19 تنه مخالفین لس مړه دي او وه ټپیان. مخالفینو جسدونه هم سیمه کې پاتې او زخمیان له ځان سره بیولي. پولیس ته په دې نښته کې
د دغه ولایتونو وګړي چې سولې ته سترګې په لار دي او په دغه ولایتونو کې د نسبي سولې د ډاډمن کېدو څخه خوښ چې د بغلان ولایت د زاړه ښار یو تن رسېدونکی عبدالعزیز خپل نظر داسې څرګندوي.
نظر تېره میاشت په پرتله اوس امنیتي وضع ډېره ښه ده. د امنیتي ارګانونو موږ خوشحاله یو چې وضع اوس پلان ډېره نورماله ده.
په همدې توګه د بلخ ولایت چاربلک ولسوالۍ رسېدونکی ګل احمد هم د دغه ولسوالۍ امنیت د تېرو 2 میاشتو په پرتله ښه بولي. چاربلک ولسوالۍ په بلخ ولایت کې هغه سیمه ده چې پخوا به یې خلکو اکثره وخت د بې امنیتیو څخه شکایت کوه.
زما نوم ګل احمد د بلخ ولایت چاربلک ولسوالۍ. زما په نظر باندې د تېرو میاشتو په پرتله اوس پلان امنیتي وضع ډېره ښه ده او سوله ثبات په ټولو ځایو کې او خصوصا مزار ولایت کې ډېره سمه او فوق العاده ده. پیش یعنې 3-4 میاشتې مخکې یعنې امنیتي وضع ډېره خراب و. اوس پلان د ډېر تشویش مکتب ته تللی مثلا بل ځای تللی، سوله ثبات او امنیت ډېر مختل و. نو اوس پلان ډېر ښه شوی ده. امنیت
په داسې حال کې د شمال سیمو اوسېدونکي د تېرو وختونو په پرتله امنیت ښه بولي چې د 209 شاین قول اردو د قمندانۍ چارواکي د ملي پولیسو او د امنیت په برخه کې د مرسته کوونکو ځواکونو سره په ګډه د امید په نامه د 3 میاشتنی امنیتي پلان د جوړېدو خبر ورکوي چې له مخې به یې د دغو ولایتونو په ناامنه سیمو کې پوځي عملیات سره او امنیت به ټینګ کړي.
د برېټانیا پاوز پرون ویلي دی چې د شاهي پاوز یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. دغه پاوز وایي شاید دغه عسکر د خپل یو ملګري په ډزو وژل شوی وي. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي دغه سرتیری د یکشنبه په ماښام د سپکو وسلو په ډزو د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې وژل شوی. د دفاع وزارت وایي دوی څېړنه ښیي چې دغه عسکر د خپل یو ملګري لخوا ساهوان په ډزو وژل شوی او په دې پیښه کې یې د نورې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. له 2000 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 241 برېټانوي عسکر وژل شوي. برېټانیا په افغانستان کې دا مهال تر 1500 زیات عسکر لري چې اکثره یې د ناټو په چوکاټ کې فعالیت لري او په ناکراره ولایت هلمند کې دېره دي. پرون د افغانستان په شمال لویدیځ کې پر هسپانوي پوځیانو هغه وخت برید وسو چې د افغان ځواکونو په مرسته یې د یوې برید تابع کوله. د هسپانیا د دفاع وزارت وایي دغو پوځیانو ته مرجوبله نه ده اوښتې. دغه برید په بادغیس ولایت کې سوی. دغو پوځیانو غوښتل د افغان ځواکونو په مرسته د اتیا باروړونکو موټرانو د یوه کاروان امن ټینګ کړي. په دې وخت کې ورباندې برید وسو. هسپانوي ځواکونو له ناټو څخه د هوایي ځواک هم مرسته وغوښته چې پر سخت دریځو وسلوالو بمباري وکړي، خو د وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. هسپانیا دا مهال په افغانستان کې 1213 پوځیان لري. د ترکیه حریت ورځپاڼې په پرونی غنی کې د دغه هواد د پوځیانو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې د څرنګوالي په باب د یو مفصل مقاله په ترڅ کې لیکلي چې ترک چارواکي نه غواړي په افغانستان کې له ترورستان سره په جګړه کې مخامخ شکیل سي. د دې مقالې غټ ټکی اسمت سروان وړاندې کوي.
د ترکیه حریت ورځپاڼې راپور ورکړ چې د هیواد افغانستان ته د حربي ځواکونو د لیږلو په باب د امریکا غوښتنې ته منفي ځواب ویلی دی. ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په وخت وویل چې افغانستان ته به 1500 نور سرتیري واستوي او له نورو هیوادونو څخه یې هم غوښتي دي چې د دې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره افغانستان ته پوځیان واستوي. حریت ورځپاڼه لیکي ترکی چارواکي په ښکاره وایي چې دوی نه غواړي چې له تروریستانو سره په جګړه کې ښکیل شي. د دې پر ځای ترکیه غوره بولي چې افغان امنیتي ځواکونه وروسي. د روان کال د اکتوبر له میاشتې د ترکی پوځیانو لخوا 143 افغان پوځیانو ته روزنه پیل شوې چې د راتلونکي کال تر مې پورې دا کار دوام کوي. ترکی کماندو ځواکونه افغان پوځیانو ته له تروریستانو سره د مقابلې لارې چارې او نور جنګي تاکتیکونه ښیي. یو افغان پوځي عبدالله غفاري د ترک پوځیانو د ستاینې په ترڅ کې وویل ټول پوهیږي چې د ترکی پوځ ډیر غښتلی دی، خو که عسکر افغانان وي، روزونکي ترکان او وسله روسي وي، بیا به نو په نړۍ کې اتلان وي. له دې سره سره ترکیه افغانستان ته د حربي ځواکونو د لیږلو په باب د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د ترکیه پوځ د لوی درسیز د دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ خبري اعلانو ته هغه ځای ور وشو چې ترک پوځیان پکې افغان امنیتي ځواکونه روزي. پوځي مقاماتو خبري اعلانو ته وویل دوی د راتلونکي کال تر اکتوبر پورې د میاشتې 1 ورځې افغان ځواکونو ته ټریننګ ورکوي. د ترکیه پوځ وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر مستقیم ګډون د افغان ځواکونو روزنه زیاته ګټوره ده. هغوی دغه راز وایي چې په افغانستان کې د دوی ونډه ډیره مؤثره ده. افغانان د ترکیې د پوځ پر مرستې باور لري او وایي چې ترکیې ځواکونه بېساري دي.
خبری مجله اوري.
په کابل کې د سهار 9 بجې او پوره 15 دقیقې سوې. په افغانستان کې د بشري مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د افغانستان په دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د فساد په برخه کې اندېښنه شولې. د دې ادارې چارواکو همدارز هیله څرګنده کړې چې نړیواله ټولنه به سرش کړل ملګرو ملتونو سره د 810 میلیونو ډالرو مرسته وکړي څو له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې ولګوي. مجاهد جواد تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په دې هیواد کې د اداري فساد او د نامنیو د موجودیت له امله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر بې خونده شوی دی. د بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د اداري مشر وایل حاج ابراهیم د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغو دوو ستونزو په ډیرو برخو کې خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه نیولې ده. ښاغلی ابراهیم له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ په اړه داسې وویل:
To be perfectly honest, I think we have corruption at all different levels, as I said earlier.
د وایي کاریختونی وو سو نو په هر کچه فساد موجود دی. یو برخه د فساد پر رسمي دارو کې ده، بل برخه یې په ملګرو ملتونو کې، او بل برخه یې بیا د ټولنې په کچه وجود لري. نو له همدې امله دا موږ ته ستونزمنه بریښي چې مرستندویان وهڅوي چې زموږ سره د اړتیا مطابق مرسته وکړي او یا د اړتیا مطابق زیاته کړي. خو نوموړي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو بل افغانانو سره په بشري برخه کې خپل مرستې نورې هم زیاتې کړي، او له همدې امله یې له نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې ورسره د 810 میلیونو ډالرو مرسته وکړي څو دوی بیا اړینو خلکو ته د خوراکي موادو په برابرولو، د پوهنې، د وضعیت د ښه کولو، روغتیا او یو شمېر نور برخو کې ولګوي.
The money that we are asking for, this amount is to be entirely spent through the UN system and partner and
د وی دغه پیسې چې موږ غوښتنه کوو دا په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو په سیستم او په شریکو نورو ادارو کې مصرف شي، ځکه زموږ ماموریت همدا دی چې په سرعت سره له خلکو سره مرسته وکړو او هیله ده چې نړیواله ټولنه به دغه رقم زموږ په واک کې راکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا له دغو مرستو څخه به اړینو خلکو ته د ژمنیو مرستو په برابرولو کې هم کار واخیستل شي. د بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي دغه څرګندونې چې ګویا فساد د حکومتي ادارو تر څنګ د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم شته، وروسته له هغې څرګند شوې کله چې افغان حکومت په یو شمېر غونډو کې چې د فساد په اړه جوړې شوې وي په دې خبرې ټینګار کاوه چې اداري فساد هم په حکومتي او هم په بهرنیو ادارو کې شتون لري. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
پر روانه خبری مجله کې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درو. د ایران ورستۍ مظاهرو ته هم کتنه کوو، د غراز نړیوالو رسپانو ته هم په دې خبرونه کې کتنه سوې ده. خو اوس د روانه خبری مجله د مهمو خبری مطالب لنډیز یو ځل بیا. د ناتو عمومي منشي کابل ته تللی چې له افغان ولسمشر حمید کرزي او نور چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبري وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي لویدیز متحدان به د دغه هواد هوایي ځواک ته 350 زیاتې الوتکې ورکړي. په ناتو کې د روسیې ځانګړي استازي وایي دغه هواد په افغانستان کې له ناتو سره وړیا مرسته نه کوي. بریتانیا وایي یو عسکر په هلمند کې وژل شوی. پرون د افغانستان په شمال لویدیز کې پر هسپانوي پوځیانو برید وسو. په اتریش کې د امریکا سفیر هغه تورونه رد کړل چې ګواکې واشنگټن پر دې هواد فشار راوړي چې افغانستان تا پوزیان ولیږي. د روسیې ولسمشر نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هیواد سره د ګازو د سرچینو په اړه یو تړون نه وای کړی. د عراق په شمال کې یو ځان وژون کې برید څلور کسان ووژل. پرون د ایران یو مذهبي مشر منتظری خاوره ته وسپارل سو چې په دې ارتباط په زرګونو کسانو په دې هیواد کې مظاهره وکړي. د ایران پر یو سیاسي مخالف مشر میر حسین موسوی پرون ځینې کسانو برید وکړ. د پښتو ژبې د نامتو شاعر، لیکوال او سیرونکي ګلبچا الفت د زیږیدنې د سلیمې کلیزې د لمانځنو په مقصد په کابل کې یو دوه ورځنی سیمینار پیل شوی دی. البته دغه سیمینار پرون پیل شوی چې په اړه خان محمد سیند له کابل رپورټ لري.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مرحوم ګلپاچا الفت د زیږیدنې د سلمې کلیزې د نمانځلو د نړیوال سیمینار په دوهمه ورځ بیا هم سیړونکو د دوی مقالې ولوستې او د مرحوم الفت آثار او فرهنګي هلې ځلې یې وسنی او راتلونکي نسل ته ستر اخلاقي او ادبي پانګه وګڼله. د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی رئیس او مشهور لیکوال ډاکټر نواز طاهر چې د غونډې مشري کوله وی ویل الفت یو فلسفي شاعر وو او آثار به تر ډیر وختونو پورې خپل ادبي او هنري ارزښت وساتي. خاغلی طاهر وویل
دا هی فکر هغه ډیر واقعي وو په معاشرتي، سیاسي، علمی، ادبی او فنی لحاظ په ټولو میدانونو کې چې هغې څومره واقعي فکر او نظر لرو دا زما په خیال چې د هغې په دې هم اثرو کې ډېر کم کسان د هغې د مقام او د معیار وو. زه د دې عقیده یم چې د الفت صاحب که شعر دی او که د هغې نثر دی، خو په هغې کې چې کوم زلنده فکر او کم صحیح رهنمایی موجوده ده، هغه راتلونکي نسلونو دپاره یوه خزانه ده، خو که څوک ترې فایده واخلي او څوک په کار راولي.
ګل پاچا الفت سل کاله د مخه په 1238 لمریز کې د لغمان ولایت د قرغایی په ولسوالۍ کې زیږیدلی. د لومړنیو زده کړو تر څنګ یې دیني زده کړې هم کړي دي. د ده په هکله وویل شول چې له هلکتوبه یې له شعر او ادب سره مینه لرله. ورو ورو یې مطبوعاتو ته مخه کړه او په ګڼ شمېر ورځپاڼو او مجلو کې یې د پام وړ ادبي او څېړنیز کارونه ترسره کړي دي. پخوانی افغان ژورنالیست محمد حسن ولسمل وایي چې باید هڅه وشي چې د دغسې غونډو او سیمینارونو له لارې نوي نسل ته د هېواد نور تاریخي شخصیتونه هم ور وپېژندل شي. ښاغلی ولسمل وایي
هغه د خپلو خلکو دپاره د ادب په لار کې ډېر غټ خدمت کړی دی. دا حق په ټول ملت یې لري چې مانځنې وشي. دغسې سیمینارونه که د وطن د خدمتګارانو په باره کې جوړیږي، دا د قدر وړ دي او موږ ورته په درنه سترګه ګورو. دغه ستوري او دغه لالونه چې په ایرو کې پراته دي، خصوصا د انقلاب نه وروسته چې په دې وطن باندې څه طوفانونه تیر شوي دي، دا باید راووځي د دې دغه نه، او دا نوی نسل په دیوانه پویش څنګه خلک هم لرل، څنګه شخصیتونه هم لرل.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د معلوماتو له مخې له مرحوم الفت څخه شاوخوا 15 چاپ شوي آثار پاتې دي. د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د مرحوم هغه آثار چې اوس مهال په مارکیټ کې کم شوي او یا نه پیدا کیږي باید راټول او له سره چاپ شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په کابل کې د جنوبی آسیا د سیمه ایزې همکارۍ ټولنې سارک د غړو هیوادونو څلورمه تخنیکي غونډه په سیمه کې د انسان تښتونې پر موضوع څرخي. د دې غونډې هدف چې پرون پیل سوی او نن به پای ته رسیږي، د ښځو، ماشومانو او ځوانانو د قاچاق له ستونزې څخه د وتلو پر لارو چارو پکې بحث سوی دی. په دې اړه پام وکړئ د حسیب شهید رپورټ ته.
د ښځو د چارو د وزارت نومنده وزیر چې په کابل کې د سارک د کلنۍ تخنیکي غونډې کوربتوب کوي وایي د دې غونډې هدف د ښځو، ماشومانو او ځوانانو پر ستونزو، قاچاق او ایدز پر ناروغۍ باندې بحث کول دي. میرمن حسن بانو غزنفر چې د دوشنبه په ورځ د دې غونډې په څنډه کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د انسانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو قاچاق او په ځوانانو کې د ایدز ناروغي هغه ګواښونه دي چې د سارک غړي هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به چې د دې څانګې کارپوهانو پکې برخه اخیستې، د دې ستونزو څخه د وتلو لارې چارې ولټول شي. دا وایي د نن ورځې د ناستې تر ټولو مهمه موضوع د ایچ آی وی ایدز ده. د ماشومانو، ښځو او ځوانانو پر قاچاق او نورو ستونزو به هم خبرې وشي. په غونډه کې د ښځو د چارو د وزارت پرته د عامې روغتیا، کورنیو چارو او نورو اړوندو ادارو استازو هم ګډون درلود. د کورنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرستیال جمال عبدالناصر صدیقي چې په غونډه کې د انسان تښتونې په اړه خبرې کولې وویل نن سبا په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د انسان تښتونې او خرڅونې پیښې زیاتې شوي او خلک دا کاروبار په ډېر مدرنه توګه یعنی د انټرنیټ له لارې هم سرته رسوي او مخنیوی هم په خواګران شوی دی. د ویل د بیلابیلو هیوادونو انجونې او هلکان په خپلو کې د چټ روم یا د انټرنیټي خبرو اترو له لارې اړیکه ټینګوي، د پیسو د ترلاسه کولو، واده کولو او نورو ګټو لپاره ژمنې او آن د بهر تللو ویزې هم ترلاسه کوي او دا هغه څه دي چې دوی یو نامعلوم لوري ته باسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایي په هیواد کې لوږه د پوهې د سطحې ټیټوالی او له ښځو سره جنسي تبعیض د ماشومانو او د ښځو د قاچاق کچه لوړه کړې ده.
پیامد سه دهه جنگ، بحران، مداخلات خارجی
د دریو لسیزو جګړو پایلې، بهرنۍ لاسوهنې، بیروزګاری، بیکوري، لوږې، جنسي تبعیضونو، د نامنوی زیاتوالي، د عامه پوهاوي نشتوالي، د کورنۍ د مالي او اقتصادي ستونزو د حل کوونکو او سرپنا نشتوالي، تروریزم او القاعده په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او بې سوادۍ د انسان تښتولو لپاره ښه زمینه مساعده کړې ده.
خو د ویل د سیمې د هیوادونو په ګډې همکارۍ سره د دغه راس ستونزو مخنیوي کېدلی شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله.
د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب سایټ یا انټرنیټ پاڼې کلمه خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوی پر یو موټر داسې کسانو برید وکړ چې پر موټر سایکل سپاره وو او شخصي کالي یې اغوستي وو. موسوی چې د ایران د منتقد روحاني مشر آیت الله حسین علي منتظري د جنازې له مراسمو څخه تهران ته سون شوی وو، دغه برید ورباندې وسو. د منتظري د جنازې تر مراسمو وروسته په ایران او د دې هیواد په زیاتو ایالتونو کې په زرګونو کسانو مظاهرې کړې دي چې په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه اورئ چې همداسې بس
مننه. د ایران د حکومت د ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله اول عظما حسین علي منتظري جنازه پرون په قم خار کې د فاطمه معصومي په ادرک خاورو ته وسپارل شوه. د ایران د حکومت د اپوزیسیون انټرنیټ پاڼې او عیني شهیدان وایي چې د منتظري د جنازې په مراسمو کې په لسهاوو زرو کسانو ګډون کړی و. د منتظری زوی احمد منتظری د ازادي راډیو د ایران څنګه فردات وویل په دې مراسمو کې ویرجن خلکو د حکومت ضد شعارونه هم ورکړل چې مخالفانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب سبب شو.
خود من رو که تاکید کردم با متانت آرامش، خب
دی وای د آرامش په خاطر زما سپارښتنو ته توجه ونکړي. یو شمېر کسانو شعارونه ورکړل چې په نتیجه کې اخوډب رامنځته شو. احمد منتظری همداراز وویل دغه مراسم د یو زیات شمېر کسانو د حضور له امله چې د په وینا شخصي کالي اغوستي او په جمعات کې ګڼګونه جوړه کړې وه ګډوډ شول. هغه وویل دغو کسانو اجازه ورنکړه چې د جنازې مراسم سم ترسره شي. د اپوزیسیون مشرانو میر حسین موسوی او مهدي کروبي چې ویل کېږي په دې مراسمو کې حضور درلود، پرون ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په همدې حال کې د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب پاڼې کلمه خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوی پر یو موټر چې کله له قم څخه د تهران په لور روان وو یو شمېر کسانو برید وکړ چې پر موټر سایکل سپاره وو او شخصي کالي اغوستي وو. په دې برید کې د هغه یو ملګری برسېرن ټپي شوی دی. اصلاح غوښتونکي نوروز نیوز ویک انټرنیټ پاڼې لیکلي چې پولیس له هغو کسانو سره ونکتل چې د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له ایران څخه اکثرا ورکړل شوي راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي، ځکه قوم ته د بهرنیو رسنیو د خبریالانو پر تک بندیز لګول شوی و. منتظري د واتیا کالو په عمر د دسمبر په 9 مړ شو. نوموړی د شیعهګانو یو ستر مذهبي مشر و چې په وروستیو کې د اصلاح غوښتونکو د معنوي پلار په سترګه هم ورته کتل کېږي.
و امرودل چې پرون د ایران یو مذهبي مشر منتظري خاورته وسپارل سو چې په دې ارتباط په زرګونو کسانو په ایران کې مظاهره وکړي. اوس به سلطان محمد سرور ته غوښتو چې نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده او دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د وزیرانو هغه لیست چې جمهور رئیس کرزی د تیرې شنبې په ورځ ولسی جرګې ته وسپاره د هغو غوښتنو اهمیت څرګندوي چې جمهور رئیس کرزی د جمهوري ریاست دوهمې مشکلې دورې په پیل کې ورسره مخامخ دی. ورسپانه زیاتوي دغه لیست د ولسي جرګې د وکیلانو چې نویو وزیرانو ته به د اعتماد رای ورکوي عموما زیاته توجه ځان ته نه ده جلب کړي. ګڼ شمېر وکیلان په دې باور دي چې د وزیرانو دغه لیست څرګندوي چې سیاسي حمایت او سرپرستی بیا هم یو مهم قوت پاتې دی. لاس انجلس ټایمز ورسپانه د ولسي جرګې د یوې غړي فوزیه کوفي دا خبره راخیستې چې وایي نوی حکومت د یو کیک مثال لري چې هر سړی پکې برخه غواړي. هغه زیاتوي چې امنیتي او اقتصادي مشکلات او اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله ورځ په ورځ زیاتوي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د امریکا د حکومت د یوې ویاندې کایتلین هایډن دا خبره هم راخیستې چې وایي موږ تمه لرو د ولسي جرګې وکیلان خپل مسؤلیت ادا کړي او داسې کسانو ته د اعتماد رای ورکړي چې د اداري اصلاحاتو، امنیت او سوکالۍ لور ته د افغانستان پرمختګ کې برخه واخلي. ورسپانه لیکي چې د انرژي په وزارت کې د پخواني قومندان محمد اسماعیل خان پاتې کېدو د بشري حقوقو هغه ډلې چې د بشري حقوقو په پراخو تیریو تورنوي مایوسه کړي دي. ورسپانه زیاتوي چې د ښځو د حقوقو پلویانو هم ځکه خفګان څرګند کړي چې د درویشتو وزیرانو په کابینه کې یوازې یو ښځه ده چې هغه هم د ښځو د چارو وزیره ده. بلخوا په سویس کې د نړیوالو اړیکو او د امنیت شبکې په نامه څېړونکي ډلې په خپلې نشریې کې لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې د پاکستانی طالبانو خلاف د دغه هیواد د پوز د برید فیصله وستایله، خو نړیواله ټولنه دا حقیقت هم درکوي چې د پاکستان پوز د تروریزم ضد پالیسي په هغو خاصو مواردو کې چې خپل زړه وغواړي پکاروي. د پاکستان اردو یوازې په هغو طالبانو برید کوي چې د اسلام آباد ضد پالیسي ولري او نورو طالبانو ته څه نه وایي. نشریه وایي دغه ډول تګلاره د تروریزم ضد نړیوالو اهلو ځلو اهداف نه ترسره کوي مګر په یو غیر مستقیم ډول.
ډول. سربیره پر دې دغه کړنلار او پالیسی د پاکستان د امنیت په ټینګولو کې هم ځکه پاته راغلی ده چې د تروریزم ضد امکانات یې نیمګړي کړي دي. د نړیوالو اړیکو او د امنیت د شبکې نشریه زیاتوي، پاکستان چې د 1990 کالونو راهیسې په افغاني طالبانو سرمایه ګذاري کړي، دوی په کابل کې د هند نفوذ په مقابل کې خپله یو وسیله ګڼي. پاکستان صحنې ته د معتدلو طالبانو د بیا راوستو لپاره هلې ځلې کړي او د دوی د پاکستانی ملاتړو په کړو وړو یې هم سترګې پټې کړي دي. د دغه ډول مدارا علت دا دی چې اکثر پاکستانی طالبان چې له اسلام آباد سره د مقابلې لیواله نه دي، غواړي د پاکستان له خاورې دننه په افغانستان کې بریدونه وکړي. یوازینی استثنا د مسعود ډله ده چې له القاعده شبکې سره ټینګې اړیکې لري.
ونیم بجې سوی مصطفی صدیقی بل خبرې مجله وړاندې کوي. مصطفی جان مهرباني.
تشکر سالی از خودت. سلام به شما و به این مجموعه خبری از رادیو آزادی، خوش آمدید. من مصطفی صدیقی در این گل صبح سرد با خبرها و گزارش‌های داغ روز با شما هستم. یک جا با تیم خبری ما امیدواریم جور و تکړه و سر حال باشین و یک جا با شما سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را در این 30 دقیقه مرور می‌کنیم. منشی عمومی ناتو که سرگرم دیدار از افغانستان است، زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به این کشور را فراهم می‌سازد. آندرس فاگ راسموسن با رئیس جمهور کرزای و جنرال استنلی مک‌کریستال، قوماندان ارشد آمریکایی در افغانستان هم ملاقات می‌کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ظرف چند سال آینده صاحب 150 طیاره مختلف و نو خواهد شد. اردوی بریتانیا میگوید که یک عسکر مربوط به پلیس نظامی سلطنتی این کشور شاید در یک تیراندازی سهوی در جنوب افغانستان کشته شده باشد. این عسکر روز یکشنبه در سنگین هلمند کشته شد. میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران زیر حمله درآمد. او در حال بازگشت از مراسم خاکسپاری آیت الله حسین علی منتظری از خم به تهران بود. رئیس جمهور روسیه امروز به ترکمنستان می رود تا قرارداد گاز میان دو کشور را تجدید بکند. انتقال گاز بین دو کشور در همین سال به خاطر یک انفجار در یک پایپلاین گاز در ترکمنستان قطع شد. رهبران مصر و عراق در مورد گسترش روابط اقتصادی در قاهره با هم ملاقات کردند. حسن مبارک رئیس جمهور مصر به نوری المالکی صدر اعظم عراق اطمینان داده که مصر در پهلوی عراق خواهد ایستاد. و برفباری سنگین در روسیه در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است. ضخامت برف روی جاده های مسکو تقریبا به 23 سانتی متر می رسید. در پهلوی اینها مصاحبه داریم با دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه، در مورد این که ترکیب کابینه پیشنهادی از نظر او چگونه است؟
ترکیب کابینه فعلی متاسفانه هیچ گونه رنگ و محتوای کابینه را ندارم.
و هم میشنوید که شماره از معلولین جوزجان از رئیس جمهور کرزی چه میطلبند؟
ما از رئیس جمهور منتخب خود همه خواسته داریم که وزیر ما باید از برادرای معلول ما باشد.
شماره از مطالب روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان و پاکستان را هم براتان مرور میکنیم، اما حالا یک جا با شما این مجموعه خبری سه‌شنبه اول جدی برابر با 22 دسامبر را با تحولات در مورد افغانستان شروع میکنیم. منشی عمومی ناتو آندرس فاگ راسموسن سرگرم دیدار از افغانستان است و در این سفرش زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به افغانستان را فراهم میکند. گفته میشود راسموسن با رئیس جمهور کرزی و جنرال استنلی کریستال، قوماندان ارشد آمریکایی در افغانستان ملاقات میکند. کشورهای عضو ناتو وعده سپردند که 7000 عسکر اضافی را در آینده نزدیک به افغانستان خواهند فرستاد. بیشتر از قادر حبیب میشنویم.
آندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیشب وارد کابل گردید. ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی میگوید قرار است که وای با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جنرال استنلی مک‌کریستال قوماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان ملاقات کند. راسموسن پیش از این که از افغانستان دیدن کند در مصاحبه با مجله دیر شپیگل آلمان گفت تا زمانی که ماموریت آنها در افغانستان به پایان نرسیده است این کشور را ترک نخواهند گفت. راسموسن در این مصاحبه در ارتباط به استراتژی جدید باراک اوباما که در آن گفته است 18 ماه بعد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان آغاز خواهد شد گفت، اوباما استراتژی خروج را پیشنهاد نکرده است، بلکه دورنمایان انتقال تدریجی مسئولیت امنیتی به افغان‌ها میباشد. وی گفت خروج تنها زمان ممکن خواهد بود که شرایط مناسب به میان آید. منشی عمومی ناتو گفت آنها برای همیشه در افغانستان باقی نمیمانند، اما با گفته وی آنها تا زمانی در این کشور باقی خواهند ماند که ماموریتشان به پایان برسد. ناتو در صفحه اینترنتی خود گفته است که جنرال مک‌کریستال به منشی عمومی ناتو در ارتباط به افزایش رقم نیروها در افغانستان و تلاش‌های ظرفیت‌سازی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در این کشور معلومات مفصل خواهد داد. راسموسن در مصاحبه با مجله اشپیگر گفته ناتو 7300 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد و احتمالاً در آینده نیروهای بیشتری به این کشور اعزام کند. وی به طور مثال از آلمان یادآور شده و گفته که این کشور 2000 سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد. اما راسموسن گفته است که در ارتباط به رقم دقیق سربازان اعزامی جدید ناتو به افغانستان پیش از کنفرانس لندن چیزی گفته نمیتواند. کنفرانس لندن در 28 ماه جنوری دایر میشود که بیشتر روی انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان متمرکز خواهد بود. ناتو نگفته است که دیدار منشی عمومی ناتو از افغانستان چه مدتی را در بر خواهد گرفت.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین‌المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، اینه مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که ششته خوبه نمیششته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امید داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، احساس باشه، خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست. نه در دین نیست که ویژه گفتن، نه در مذهب هیست دعیز کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیست گفتار های ما و شما هیست چی که بکنیم دیگه. خود دولت احساس کنه، خود این رهبر های ما و کسایی که دمیرس قرار دار، این مردم مظلوم ملتش کده میتونه چی کلی دال خود نفس پشت چهار تا نان میگرده. خلاص چهار تا شب ایش تیش شب دکسی صبح.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همی تلفات که میشه چیز میشه، اینا خب باید دولت، مسئولیش دولت هست دیگه. فعلا همون نیروهای بین المللی هم همی دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. تشکر از اینکه تا حالا با ما هستین و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را براتان مرور می‌کنیم. اما حالا وزارت دفاع افغانستان می‌گوید ظرف چند سال آینده صاحب 150 طیاره مختلف نو خواهد شد. فعلا قوای هوایی افغانستان 52 طیاره دارد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را باز هم از قادر حبیب بشنویم.
استر جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، دیروز هنگام صحبت در ولسی جرگا گفت تا سال 2016 قوای هوایی افغانستان 152 طیاره دیگر خواهد داشت که به این ترتیب رقم طیاره های این نیرو به بیش از 200 طیاره خواهد رسید. نیروی هوایی افغانستان در حال حاضر 52 طیاره دارد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با آژانس خبری رویترز گفته که آنها تلاش میکنند تا این طیاره ها را زودتر از تاریخ تعیین شده به دست آورند. وی گفته بر اساس برنامه انکشافی وزارت دفاع تلاش میشود که این طیاره ها تا سال 2014 به افغانستان تحویل داده شوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان علاوه کرده که کمک دهنده عمده در این بخش ایالات متحده آمریکا میباشد. به گفته جنرال عظیمی این تیاره ها شامل 74 هلیکوپتر ترانسپورتی نو M17، تیاره های عادی و جت های جنگی می شود. در سال های 1980 تا 1992 هنگام اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق، قوای هوایی این کشور به شمول 200 هلیکوپتر و 100 جت جنگی حدود 500 تیاره و نزدیک به 7000 پرسنل داشت.
و هم چند خبر کوتاه مربوط به افغانستان. اردوی بریتانیا می گوید یک عسکر مربوط به پلیس نظامی سلطنتی این کشور شاید سهواً در یک تیراندازی در جنوب افغانستان کشته شده باشد. وزارت دفاع بریتانیا می گوید که این عسکر روز یکشنبه در تیراندازی سلاح‌های سبک در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شد. این وزارت در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. کشته شدن این عسکر شمار مرگ عساکر بریتانیایی را در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو به 241 نفر رساند. در یک خبر دیگر، نیروهای اسپانیایی دیروز در ولایت بادغیس سیر حمله در آمدند. آنها مشغول سهمگیری در عملیات مشترک با نیروهای افغان بودند. وزارت دفاع اسپانیا میگوید که این حمله تلفات نداشته. اسپانیا در حال حاضر بیش از 1200 عسکر در افغانستان دارد. سفیر امریکا در اتریش انتقادهای این کشور در مورد اعزام عساکر به افغانستان را رد کرده. وزیر دفاع اتریش نوربرت دارابوس و روزنامه اتریشی در استاندارد گفته که ایالات متحده امریکا بر اتریش بیش از حد فشار وارد کرده تا به افغانستان عساکر بیشتر روان کند. اما ویلیام سی ایکو، سفیر امریکا در این کشور، در نامه‌ای که دیروز در همین روزنامه نشر شد این مسئله را رد کرده است. او گفته که دفاع کردن یک سفیر از منافع و سیاست‌های کشورش هیچ عیبی ندارد. اتریش فعلا 3 عسکر در افغانستان دارد که در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت می‌کنند. تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را می‌شنوید.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و تشکر از نامه هایی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. منتظر نامه های مقبولتان هستیم. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری مرور کوتاهی داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان و پاکستان. اما حالا در مورد کابینه پیشنهادی جدید میشنویم. 3 وزیر پیشنهادی در کابینه جدید افغانستان به روز دوشنبه برای تشریح برنامه‌های آینده‌شان در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. وزیران دفاع، عدلیه و معارف افغانستان با حضور در جلسه عمومی روز دوشنبه گفتند که برنامه‌های مشخص را در زمینه‌های تامین امنیت، تطبیق و اجرای قوانین و گسترش معارف روی دست دارند. این وزیران پیشنهادی بعد از تشریح برنامه‌های کاری آینده‌شان با سوالات تند برخی از اعضای ولسی جرگه روبرو شدند. اما بیاین در این مورد بشنویم که ترکیب کابینه پیشنهادی چگونه است. همین سوال را در مصاحبه تلفنی با دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه، مطرح کردم.
ترکیب کابینه فعلی متاسفانه هیچ گونه رنگ و محتوای کابینه را نداره. معمولا در کابینه کسانی هستند که اونا ارزش‌های مشترک دارن، افکار مشترک دارن، برنامه‌های مشترک دارن، روی مسائل عمده و اساسی اونا هم نظر و همگون و همارزش هستن. در این کابینه کسایی که تا دیروز همدیگر با توپ و تفنگ می‌کشتن، اکثر مطلقشان یا ارزش های اسلامیست دارن یا ارزش های کمونیست دارن و در زمان سر اسلام تجارت کردن و سر کمونیسم تجارت کردن. هیچ کدامشان به ارزش های انسانی و ارزش های واقعی و دموکراسی اینا عقیده ندارن.
پس با توجه به گذشته وزیران در بول سی جرگه استیضاح شدند و رأی عدم اعتماد گرفتند مثلا و بعدا همچنان به حیث وزیر به سمتهایشان باقی ماندند، و با توجه به آنچه که شما میگین ای بار چگونه خواهد بود برخورد بول سی جرگه با وزیران؟
وزرا اسناد و مدارکشان ناقص است، بعضشان هیچ اسناد و مدارک ارائه نکردن، اسناد تحصیلی شان، اما متاسفانه آقای قانونی و دیگر او کلا اکثر مطلقشان یا با خاموشی خود یا با مخالفت با من اینا سعی میکنن که همی خلاف قانون براد شود، و با توجه به این که بعضشان حتی اسناد فسادشان وجود دارد که اونها رو کلا نادیده میگیرن.
در میان وزیران پیشنهادی همونطور که شما اشاره کردین چهرهای قدیمی بیشتر دیده میشه، برخی از اینها در کل به کمکاری یا حتی فساد اداری هم به نحو متهم هستند. حالا معیار ولسی جرگه در تفکیک خوب از بد چی است؟
اگر من امروز را ببینم متاسفانه معیاری وکلا در عمل اونمو معیار قومی و تنظیمی و لسانی و منطقوی است، اما معیار قانون اساسی افغانستان اساسی ترین نقطه شده ماده 72 تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک. اگر این سه معیار ما در نظر بگیریم، من معتقد هستم که اکثریت مطلق اعضای کابینه که آقای کرزای معرفی کردن رای نمیارن. اینا هم دیروز معاون سفیر آمریکا رو من در خیمه دیدم، آمده بودن و مسئول سیاسی سفارت آمریکا من گفتن که اینا هم قبر افغانستان میکنن هم قبر آمریکا را در افغانستان میکنن اگر اینا بمانند.
یک سوال کوتاه در آخر شما دارم دکتر بشردوست، که شما که هم یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان بودین، اگر شما رئیس جمهور میشدین ترکیب کابینه تان چگونه میبود؟
نسل نو، نسلی که در طول 30 سال دستش به خون مردم افغانستان بی‌گناه آلوده نباشد، جنایتکار جنگی نباشد، ظلم نکرده باشد، مال و خانه و زمین مردم را غصب نکرده باشند، به ارزش‌های اسلامی واقعی و دموکراسی و حقوق بشر واقعا عمل کرده باشد و نه دستش به خون مردم آلوده باشد، نه اسناد فساد و اختلاس و در شیرچور و در جاهای دیگر افغانستان داشته باشد.
مصاحبه تلفنی بود با دکتر رمضان بشردوست، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان، در مورد ترکیب کابینه پیشنهادی. حالا بین بشنویم که برخی از مردم در مورد کابینه چه نظرات دارند و از کابینه پیشنهادی جدید چه می طلبند.
نام مسیح قلاس توقعیم از کابینه جدید است که یک مردم های اهل صالح در وطن ما جایگزین شود و بلند رتبه صحیحی که به مردم خود خدمت کرده بتانه. مردم ما در حالت فقر و گرسنگی است، اما فعلا که ما میبینیم یگانه هر که در قصه غم خود است، اما یک غمخوار به مردم خود خوان است.
اسم جمال الدین ملک زاده. آرزوی همه افغان ها میسته از کابینه نوی جدید افغانستان که فساد داره در اول از افغانستان ریشکن بسازه. ما کسی را میخواییم که وزیر در افغانستان باشه که اصلا اونا باید تحصیلات عالی دیپلم داشته باشه و از مثلا از رشته های که اونا خواندن به اون رشته ها دیپلم داشته باشه و در میتونن کسی که یعنی ایجوکیتید هستن اونا میتونن در افغانستان خدمت بیشتر کنن.
خواست مهمی است که خدمت کنه با وطن فامیلی و مردم خدمت کنه، رشوت و چی دور باشه، آغشته با فساد نباشه، کارهای بد نکنه، بیادر سابقه خراب نداشته باشه، رشوت نخوره.
و حالا بین یک جبه هم بشنویم که شماره از معلولین در جوزجان از رئیس جمهور کرزی چه می طلبند؟
باید رئیس جمهور منتخب خود همه خواسته دارم که وزیر ما باید از برادرهای معلول ما باشد.
خب برادر ما مردم معلول باشه، غم ما مردم نمیخوره، غم نفر جور نفر که باشه غم ما مردم نمیخوره. آقای کرزی صاحب اینه که دما مردم گفته که شما سردارای ملک ما مردم معلولین است گفته، شاید از طریق تلویزیونات جهان شنیده. امروز باید در نظر ما مردم بگیره، بسیار خوش میشیم.
باید یک برادر معلول وزیر باشه، خودشان رئیس پارلمان وطن معلول شده میتونه، وزیر داخلش معلول شده میتونه، نمیتونه که معلولین در وزارت خود خدمت بکنه وزیر از معلول باشه.
7:48 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. تا لحظات دیگر مرور کوتاهی داریم بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان و جهان. اما حالا سرخط تازه ترین خبرها را یک بار دیگر یادآور می شویم. منشی عمومی ناتو که سرگرم دیدار از افغانستان است، زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به این کشور را فراهم می سازد. وزارت دفاع افغانستان می گوید ظرف چند سال آینده صاحب 150 تیاره مختلف نو خواهد شد. اردوی بریتانیا می گوید که یک عسکر مربوط به پلیس نظامی سلطنتی این کشور شاید در یک تیراندازی سهوی در جنوب افغانستان کشته شده باشد. این عسکر روز یکشنبه در ولسوالی سنگینه ولایت هلمند کشته شد. رئیس جمهور روسیه امروز به ترکمنستان می رود تا قرارداد گاز میان دو کشور را تجدید بکند و رهبران مصر و عراق در مورد گسترش روابط اقتصادی در قاهره با هم ملاقات کردند. اول از مسائل مربوط به ایران شروع می کنیم. مراسم خاکسپاری آیت الله عظما حسین علی منتظری با حمله بر رهبر مخالفان حکومت این کشور دنبال شد. کلمه وبسایت اصلاح طلبان ایران با انتشار اطلاعات میگوید که موتر میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران از سوی مردان موترسایکل سوار که لباس ملکی بر تن داشتند مورد حمله قرار گرفت. موسوی در حال برگشت از مراسم خاکسپاری به تهران بود. بیشتر با قادر حبیب.
آیت الله العظما حسین علی منتظری روحانی ارشد مخالف حکومت ایران دیروز در محوطه مقبره فاطمه معصومه در شهر قم مدفون گردید. صفحات اینترنتی مخالفین حکومت ایران و شاهدان عینی گزارش می‌دهند که ده‌ها هزار تن در این مراسم جنازه اشتراک کردند. احمد منتظری پسر آقای منتظری به بخش رادیو فردای رادیو آزادی که به ایران نشرات دارد گفت در این جریان شعارهای همسر داده شد که درگیری ها میان مخالفان و نیروهای امنیتی را در پی داشت.
توصیه خود من رو که تاکید کرده بودم با میخانه آرامش خب خیلی رعایت نکردن و در مقابل هم ادهی اومدن شعار دادن و یک درگیری های متاسفانه انجام شد.
نوروز نیوز یک صفحه اینترنتی اصلاح طلب گزارش میدهد که نیروهای پلیس با افراد درگیر شدند که شعارهای ضد حکومتی را سر میدادند. رهبران مخالف حکومت ایران میر حسین موسوی و مهدی کروبی که گزارش شده در جنازه منتظری اشتراک داشتند دیروز را اعضای ملی اعلام کردند. در این حال سایت کلمه می نویسد که دیروز یک گروهی از افراد با لباس های شخصی در قم به موتر حامل میر حسین موسوی حمله کردند. سایت کلمه که مربوط به موسوی است در گزارش می نویسد هنگام بازگشت میر حسین موسوی از مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری گروه موترسایکل سواران با لباس‌های شخصی به موتر او حمله کردند که موجب جراحات سطحی یکی از همراهانش شد. از آنجایی که رسانه‌های خارجی از سفر به قم منع شدند، بسیاری از گزارش‌هایی که از ایران فرستاده می‌شوند به طور مستقل تایید شده نمی‌توانند. حسین علی منتظری در 19 دسامبر به سن 87 سالگی وفات کرد و یکی از مراجع با صلاحیت شیعیان بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز از ترکمنستان دیدن میکند. هدف از این دیدار تجدید قرارداد صادرات گاز خوانده شده. انتقال گاز بعد از یک انفجار در یک پایپلاین گاز در ماه اپریل امسال میان دو کشور قطع شد. ترکمنستان روسیه را مقصر دانست و ادعا کرد که شرکت دولتی گازپروم سبب این حادثه شده بود. این سفر رئیس جمهور روسیه و ترکمنستان در حال انجام می‌شود که یک پایپلاین گاز جدید که گاز ترکمنستان را به چین انتقال می‌دهد در اوایل همین ماه افتتاح شد. رئیس جمهور مصر حسن مبارک و صدر اعظم عراق نوری المالکی در مورد گسترش روابط اقتصادی با هم در قاهره ملاقات کردند. وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری میگوید که مبارک به مالکی اطمینان داده که مصر از عراق حمایت میکند. مالکی بارها از کشورهای عربی خواسته تا عراق را پس از سالها جنگ تنها ماندن و وضع تحریمها در بخش بازسازی کمک بکنند. و برفباری در روسیه امسال در 100 سال گذشته به سابقه بوده. دیروز تقریبا همه جاده های شهر مسکو با مشکلات ترافیکی روبرو بودند. ضخامت برف که روی جاده ها باریده بود تقریبا به 23 سانتی متر می رسید. ماموران شاروالی تنها توانستند جاده های اصلی را پاک سازی کنند. این بود تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در این 30 دقیقه در این مجموعه خبری. و پس از یک آگاهی کوتاه مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد تحولات در افغانستان و پاکستان.
مجله خبری رادیو آزادی.
کابینه پیشنهادی افغانستان نشان دهنده تقاضاهایی است که رئیس جمهور افغانستان با آنها دست و پنجه نرم می کند. روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد که نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در کل نسبت به این کابینه پیشنهادی چندان علاقمند به نظر نمی رسند. فهرست اعضای کابینه برای بسیاری ها این مسئله را خاطر نشان می سازد که حمایت سیاسی به حیث یک قوه کلیدی همچنان پابرجا باقی مانده. فوزی کوفی نماینده مردم بدخشان به روزنامه می گوید که قدرت درست با یک کیک میماند که هر کس میخواهد یک پارچه آن را بگیرد. او میافزاید که در پهلوی مشکلات امنیتی، اقتصادی و فساد اداری فاصله میان مردم و حکومت روز به روز زیادتر شده میرود. به همین ترتیب یک سخنگوی حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که آمریکا چشم بر راه است تا نماینده های مردم وظیفه‌شان را به درستی انجام بدهند و با وزیران رأی اعتماد بدهند که در پیشرفت بخش های اصلاحی، امنیتی و رفاهی افغانستان در آینده ممد واقع شوند. لاس انجلس تایمز میگوید که در این فهرست وزیران به شمول حنیف اطمر وزیر داخله و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع هم به چشم میخورند که اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبلا از آنها ستایش کرده. اما برخی از گروه های حقوق بشر از معرفی شدن اسماعیل خان در سمت وزارت انرژی افغانستان ابراز تاسف کردند. این گروه ها او را به تخطی های وسیع متهم کردند. به نوشته روزنامه آمریکایی لاس انجلس تایمز، فعالان حقوق زنان از اینکه صرفا یک زن در کابینه 23 عضوی رئیس جمهور کرزی جا داده شده ابراز ناخرسندی کردند. به همین ترتیب گروه تحقیقاتی روابط بین المللی و شبکه امنیتی که مرکز آن در شهر زوریخ است مطلب نوشته در مورد تحولات در پاکستان. این گروه تحقیقاتی میگوید که جامعه جهانی تصمیم اردوی پاکستان را به سرکوب طالبان ستوده است، اما این موضوع را برجسته ساخته که استراتژی مبارزه علیه تروریسم اردوی پاکستان در واقع خیلی انتخابی بوده است. به گفته این گروه تحقیقاتی، اردوی پاکستان صرفا گروه‌های مشخص از طالبان را که اجندای ضد حکومت پاکستان را داشته باشند مورد حمله قرار می‌دهند، اما به دیگر گروه‌های تندرو انتخاب زیست باهمی مسالمت‌آمیز را پیشنهاد می‌کنند. با تحلیل این گروه، چنین اقدام تلاش‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم را نمی‌تواند به پیش ببرد. علاوه بر آن، تطبیق این استراتژی حتی نتوانست خود پاکستان را هم حفظ بکند. گروه تحقیقاتی روابط بین‌المللی و شبکه امنیتی می‌گوید که حکومت اسلام‌آباد با سرمایه‌گذاری روی طالبان افغانی در اواسط سال‌های 1990 میلادی با آنها به حیث سد در برابر نفوذ هند در افغانستان نگاه می‌کند. به گفته این گروه، حکومت پاکستان همچنان روی احیای رهبران میان رو در میان طالبان پافشاری و هم فعالیت‌های متحدان پاکستانی آنها را تحمل کرده است. با تحلیل این گروه تحقیقاتی، این چنین فروگذاشت ریشه در این دارد که بسیاری از گروه‌های مستقر در پاکستان در رویارویی مستقیم با حکومت پاکستان قرار ندارند. گروه‌های طالبان پاکستانی ترجیح می‌دهند که با استفاده از خاک پاکستان حملات را در داخل افغانستان انجام بدهند. به گفته این گروه تحقیقاتی، گروه محسود تنها گروه طالبان پاکستانی است که با القاعده ارتباط قوی دارد. باز هم خوش آمدید. 7:57 دقیقه به وقت کابل است. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسم. و در دقایق پایانی مجموعه خبری به این گزارش بشنویم در موردی که زمستان زودرس در ولایت‌های مرکزی افغانستان سبب کاهش حاصلات زراعتی شده. مقامات در ولایت بامیان به رادیو آزادی گفتند در شماره از این مناطق حتی تا 50% در حاصلات زراعتی کاهش رونما شده. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان در این مورد گزارش فرستاده که با صدای انجینیر طاهر عطایی رئیس زراعت بامیان آغاز می شود. با هم بشنویم.
زیادترین سرما را که دیدن ولسوالی پنجاب هست، به تعقیبش ولسوالی ورس و به تعقیبش ولسوالی یکاولنگ و شیبر هست و بعضی قسمت‌های مرکزی ولایت بامیان هست که از 30-50% محصولات دیاقین ما را سرما امسال از بین بردن.
محمد علی واعظی مسئول این برنامه آموزش‌های زراعتی میگوید یکی از موضوعات این برنامه آموزشی این خواهد بود که راه‌های زودرس کردن حاصلات زراعتی در مناطق سردسیر را جستجو نماییم.
در بحثایی که اینجا با دوستا خواهیم داشت این موارد هم مورد بحث قرار میدیم. یعنی هدف این کارگاه آموزشی است که دوستان از مناطق مختلف آمده با تجربه های متفاوت و این تجربه ها رو ما اینجا به مشورت میگذاریم و بتونیم از تجربیات و از دانش و آموخته های یکدیگر استفاده بکنیم.
مهدی موحدی رئیس ریاست زراعت دایکندی که در این کارگاه آموزشی اشتراک دارد تأکید میکند یکی از اهداف او نیز پیدا کردن تخم های زودرس میباشد.
البته در سه ولسوالی دایکندی که ولسوالی سرسیر است مشکل سرما و خساره که سرما به حاصلات مردم میرسانه وجود داره و ما از اندوختهایی که در اینجا خواهیم آموخت در این مورد حتما کوشش خواهیم کرد تا تخم های زودرس برای مردم تهیه کنیم.
در این برنامه پنج روزه آموزش های زراعتی 20 نفر از ریاست‌های زراعت و محیط زیست دو ولایت بامیان و دایکندی اشتراک دارند. این برنامه آموزشی توسط بنیاد انکشافی آقاخان دایر شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com. حالا سال محمد ساله در استودیو هست. سلام و خوش آمدید.